السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د مئی د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنیو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای دوی د هیواد یو او یو سیاسي ګوندونو ته انتخابي نخې ورکړې دي. نن سهار د افغانستان په لوګر کې د پولیسو په امنیتي حوزې موټر بمی برید شوی چې پکې درې پولیس وژل شوی دي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې پکې به په اسرائیل د فلسطینی راکټي حملې په اړه خبرې کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای دوی د هیواد زیاتره لویو سیاسي ګوندونو ته د دوی د خوښې انتخابي نخې ورکړې دي، او د روانې اونۍ تر پای به هغو ټولو ګوندونو ته انتخابي نخې ورکړي کومو چې درخواستونه جمع کړي وو. د یاد کمیشن ویان ندیم قاسم تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې زیاترو سیاسي ګوندونو د هغو نخو غوښتنه کړې ده چې وار له مخې د هغوی سره وي او زیاتې کړه.
موږ ته د واتیا ګوندونو لخوا درخواستونه راغلي وه. په دوی کې یو اویا ګوندونو د هغه انتخابي نښو غوښتنه کړې وه چې وار له مخه د دوی وو او بل ګوندې غوښتنه نه ده کړې. خو شپاړس ګوندونو د داسې نښو غوښتنه کړې ده چې د نورو لخوا یې هم غوښتنه شوې وه. نو د سه شنبې په ورځ الیکشن کمیشن د همدې شپاړس ګوندونو د نښو مسله هواره کړه او هغوی ته یې نښې ورکړې.
د الیکشن کمیشن تر مخه مسلم لیگ نون ته د شیر پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان ته د غشي، پاکستان پیپلز ګوند ته د توري تحریک انصاف ته د بیټ، عوامي نشل ګوند ته د لالټین، پښتونخوا ملي عوامي ته د ونی، او متحده مجلس عمل ته د کتاب نخې ورکړل شوې. په پیښور کې تیر ورځ د نامعلومو وسوالو په ډزو کې د سیک ټولنې یو وتلې ټولنیز مشر او سوداګر وژل شوی دی. 250 کلن چرنجیت سنگ په خپل دکان کې چې د پیښور ښار په سکیم چوک کې وژل شو. په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو فعالانو د هغه وجنه په سخت ټکو غندلې ده. د ځای تھانې او پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي چې بریدګر د پیښې وروسته تښتېدلی دی. وایي د لانه د معلومه چې هغه په هدفي برید کې وژل شوی او کناس ځاني دښمنی و. د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې فاټا اصلاحات بل کمی سملې په خپل نه بلکې د بل خوا پرې منزور کړی شوی دی، او حکومت او وزیرانو دا منلې چې د فاټا انضمام د دوی د رائے او حقایقو پر ضد دی. پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته مولانا فضل الرحمن ویل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ورته باور ورکړی وو چې فاټا به د خیبر پښتونخوا برخه نه جوړوي.
یو داسې بیل چې صرف د فاټانه متعلق و، پکې پاټا او د بلوچستان زری سیمې هم شامل کړی شوې دي، او د ځای اولس اندېښنې لري کولو په غیر دا بیل پاس کړی شو. د پاټانه منتخب استازو له پکار وو چې خپل اندېښنې په دغه بیل کې ترمیم په صورت کې شامل کړي وي. له بده مرغه داسې و نه کړل، خو اولس هم دومره ساده نه دی چې په دې هر څه نه پوهیږي.
د فاټا اصلاحاتو بل د تیر زیارت پورس د پاکستان پارلمان او د جمعې پورس سینټ منظور کړی وو. د ګل پورس ولسمشر ممنون حسین هم لړمحاله انتظامی امر لاسلیک کړ چې تر مخه به د فاټا چارې تر هغې وخته پر مخ وړل کیږي تر څو چې مرکز پښتونخوا په دغو سیمو کې د نظام چلولو لپاره د انتظاماتو جوګه شوي نه وي. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي. دغه راپور له مخې افغان میرمنې د هیواد عدالتي نظام ته ډیر کم لاسرسی لري، او د ښځو خلاف په جرمونو لکه په ناموسي وژنو کې هم زیاتره ککړ کسان بې سزا پاتې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما پرون په خپل یو رپورټ کې چې پکې له 2015 کال تر 2018 پورې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي د ژغورل شوو ښځو تجربې بیان شوي، دا هم ویل شوي دي چې څنګه پر ښځو د تشدد په پیښو کې منځکړي دغه مسله هواره کړي او دا شان خزي عدالتونو ته د تګ نه منکړل شي. نن سهار د افغانستان د لوګر د مرکز پل علم خار کې د پولیسو په لومړی امنیتي حوزې موټر بمی برید شوی چې پکې درې پولیس وژل شوي او څلور پولیسو په شمول دولس کسان پکې ټپیان دي. د لوګر د امنیه قومندان بیان شاپور احمد زی مشال ریډیو ته وویل په پیل کې د حوزې شاته د موټر بم حمله وشوه، ورپسې درې ځانمرګي بریدګر حوزې ته داخل شول او پولیسو سره یې نښته پیل کړه. نوموړی وایي درې واړه بریدګر له لنډې نښتې وروسته د پولیسو لخوا وژل شوي دي. تروسه د بریدسي مواري چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې پکې به په اسرائیل د فلسطینی راکټي حملې په اړه خبرې کیږي. دا غونډه د امریکا په خواست رابلل شوې ده چې غواړي د ملګرو ملتونو دا مهمه اداره د دغو حملو غندنه وکړي. د دغه راکټو او مارټر ګولو چې د غزا پټۍ لخوا داخل شوې وي ذمهواري حماس وسله والې ډلې او اسلامي جهاد منلې ده. اسرائیل د دغې سم د سروستو په فلسطینی اډو هوایي حملې کړي دي. دا د حماس او اسرائیل ترمنځ د 2014 کال د جنگ وروسته تر ټولو زیات تاوتریخوالی پیښې دي چې په غزا پټۍ روان تناو هم زیات کړی دی، چېرته چې په تیرو نږدې اونیو کې د اسرائیلي عسکرو لخوا د سلو زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تایید کړه چې د شمالي کوریا یو تر ټولو لوړپوړی چارواکي نیویارک ته په لاره دی چې د ولسمشر ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ممکنه سرمشریزې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا له شمالي کوریا سره د خبرو لپاره ډېر ښه ټیم جوړ کړی دی او د سرمشریزې په اړه خبرې دوام لري. هغه وویل د شمالي کوریا مرستیال مشر کیم یونګ چول نیویارک ته په لاره دی او دا د ده د لیک جواب دی چې دی مننه کوي. کیم د شمالي کوریا د واکمن ګوند مرکزي کمیټې چې د داخلي اړیکو ذمہواري لري مرستیال مشر هم دی. د جنوبي کوریا رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې هغه به نن امریکا ته رسیږي. دا خبرونه اوس هم د کرنسي او بای او موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.78 روپۍ اخستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.08 روپۍ. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.23 روپۍ او په 2.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.68 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.03 روپۍ اخستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 څلوېښت او کم نه کم 2 ویشت، بنو کې 4 څلوېښت او 9 ویشت او کوټه کې به زیات نه زیات 4 دېرش او کم نه کم 1 ویشت ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ: د پاکستان الیکشن کمیشن ګڼ شمېر سیاسي پارټیانو ته انتخابی نخې ورکړې دي.
تمہارے پاس 87 اپلیکیشن موصول ہوئی تھی.
د جنوبی وزیرستان په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خوره شوې ده. یو ځایي اوسیدونکو وایي دا بټخیلی له هغې کورنۍ سره خبرې لرو چې درې غړي نابینا دي خو بیا هم تعلیم حاصلوي.
بوکس په ما لا ریکارډ راتلل. یو اداره و پی پی بی آډیو ورلد اسلام آباد کې د اداره و نو هم په دغه طریقه ما خپل بی هم کمپلیټ کړل. بیا زه کمپیوټر کورس لاړم.
19 ادبی پروگرام د مشال راډیو مجله کې درته د پښتون هنرمند جمال شاه سره خبرې اورو.
دا پښتو فلمونه سي دي. زه خو خپل فلم نور ته وایم د پښتونولي خو هیڅ خبره وینه در سره. خدا دې چې پښتو فلمونه ډېر امکانات لري که ښه فلمونه جوړ سي دا ټوله به ګوري پښتانه.
لا مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي غنو غوندونو ته انتخابي نخي ورکړې دي خو د ازینو پریکړه به پراتونکو دواو یا دریو ورځو کې وشي. د انتخابي نخي تر لاسه کولو لپاره غوندونو ته د مئی تر 25 مینیټې د درخواست ورکولو وخت ورکړل شویو. یاد کمیشن ته د 80 غوندونو لخوا درخواستونه ورکړل شویو. بوروال کاکړ معلومات راکوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د رواني اونۍ تر پای به هغو ټولو ګوندونو ته انتخابي نښه ورکړي کوم چې درخواستونه جمع کړي وو. د یاد کمیشن ویاند ندیم قاسم د سه شنبې په ماښام مشال رډیو ته وویل چې زیاتره ګوندونو د هغو نښو غوښتنه کړې ده چې وار له مخه د هغوی وي.
مکتا د واتیا ګوندونو لخوا درخواستونه راغلي وه. په دوی کې یو اویا ګوندونو د هغه انتخابي نښو غوښتنه کړې وه چې وار له مخه د دوی وه او بل ګوندې غوښتنه نه ده کړې. خو شپاړس ګوندونو د داسې نښو غوښتنه کړې ده چې د نورو لخوا یې هم غوښتنه شوې وه. نو د سه شنبې په ورځ الیکشن کمیشن د همدې شپاړس ګوندونو د نښو مسله هواره کړه او هغوی ته یې نښې ورکړې.
ندیم قاسم وویل د پیپلز ګوند په اړه یو خبره شاید د خلکو په ذهنونو کې روښانه نه وي. د ده په وینا هغه ځکه چې په دې نامه درې ګوندونه د انتخاباتو له کمیشن سره ثبت دي.
یو خبره به ضرور خانه کړم، هغه دا چې د انتخاباتو له کمیشن سره درې ګوندونه راجستر دي. یو پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټیرین دی، بل پاکستان پیپلز ګوند ورکر دی، او بل هم پاکستان پیپلز ګوند. اوس پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټیرین ته د تیر نښه ورکړل شوې. پاکستان پیپلز ګوند ورکر ته د فتح نښه او د پاکستان پیپلز ګوند ته د توري نښه ورکړل شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اوسني مرکزی او صوبایي حکومتونو رسمي موده د مئی پر یو دیرشمه پای ته رسیږي او ټاکل شوی ده چې د جولای پر 15مه به په ملک د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره عام انتخابات ترسره شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت اپوزیشن د دې هیواد پخوانی چیف جسټس ناصر الملک د نگران وزیر اعظم په توګه نومول دي. په پاکستان کې د مئی په یو دیرشمه نیټه د پارلمان آئینی موده پای ته رسیږي او نگران حکومت به کار شروع کړي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د ناصر الملک په شخصیت او کار لیکنه خبره کړې ده چې مهم ټکی ظفر خان در اوروي.
ډان ویبپاڼې په خپله یوه لیکنه کې د پاکستان د نگران وزیر اعظم لپاره نومول شوی پخوانی قاضي ناصر الملک جمهوریت خوښې قاضي یاد کړی دی. ویبپاڼې لیکي کله چې نوموړی قاضي وو نه هغه د فیصلو په وخت تل د وکیلانو سره ښه چلند کولو او که د چا کیس به رد کېدو هم نه هغه به د ضرورت نه زیات تپوسونه نه کول او همدا وجه ده چې د وکیلانو ترمنځ هم په خپل وخت ناصر الملک د یو ښه قاضي په توګه پیژندل کېدو او د کیسونو د اورېدو او فیصلو کولو په وخت نوموړی هیڅکله چا په قهر یا غوسه کې نه دی لیدلی. همداراز نوموړی هر لوري ته موقع ورکوله چې خپل دریز بیان کړي. ویبپاڼې لیکي کله چې په 2014 کال کې ناصر الملک د پاکستان د سترې محکمې یا سپریم کورټ مشر قاضي وټاکل شو نو هغه وخت مشهورې وکیلې او د بشري حقونو فعالې ارواښادې آسمه جانګیر ویلي وو چې د ناصر الملک په شان بل قاضي به په سلو کالو کې هم پیدا نه شي. د ویبپاڼې په خبره په 2014 کال کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکړې وه او د پوځي کوتتا اوازې وې نو د همدغه کال د اګست په 15 نیټه د هغه وخت د قاضي ناصر الملک په مشرۍ کې څلور کسیز بینچ د حکم جاري کړو چې پکې ټولې ریاستي ادارې د هر ډول غیر آئینی اقداماتو کولو څخه منع کړای شوې وې. ناصر الملک د 1950 کال د اګست په 14 د سوات په منګوره کې پیدا شوی دی. هغه د قانون لوړې زده کړې په لندن کې کړې دي. د هغه پلار کامران خان یو سوداګر وو او په سیمه کې د خیر خیګړې په کارونو کولو کې نوم لرلو. د قانون د زده کړو وروسته هغه 19 کاله په پېښور های کورټ کې د وکیل په توګه کار کړی. پخوانی قاضي ناصر الملک په 2004 کال کې د پېښور های کورټ مشر ټاکل شوی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پېښور کې پرون د سیک ټولنې مشر چرنجیت سنگ د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. نوموړی هغه وخت په دوکان کې وکله چې وسلوالو وژلو. د بشري حقونو کارکوونکو د چرنجیت سنگ وژنه غندلې او ویلي دي چې باید ذمهوارو ته سزا ورکړل شي. د پاکستان بشري حقونو کمیشن یو چارواکي کامران عارف مشال ریډیو ته وایي د چرنجیت سنگ وژنه په سختو ټکو کې غندي. کامران عارف وایي هغه په ټولنه کې د مذهبي روادارۍ لپاره ډېر کار کړی او وژنه یو تاوان دی. له نوموړي سره زموږ همکار اسرار عالم مومن مرکه کړي او په سر کې ترې د دغه وژنې په اړه د رد عمل پوښتنه کړي.
نو مونږ خو جی دا خو ډېر د افسوس خبره ده چې کوم د هغه قتل وکړی شو او دا خو یو سوشل اکټیویست او مونږ ته په دې ډېره صدمه ده او زمونږ به د حکومت نه دا مطالبه وي چې د دې پوره طریقې سره تفتیش وشي او د هغه لواحقینو ته انصاف ملو شي.
کبران عرب صاحب، تاسو څه ګوري چې په پاکستان کې دغه راز تاسو وکتل چې هزاره کمه ټولنه د پاغوی باندې بریدونه وشو په کوټه کې وروستیو کې دغه راز دا قسمه پیښه مخته راتلل، نو د دې وجه سره ستاسو په خیلوانی
ګوري چې خبره داسې ده چې ماینورټیز چې کوم دي زمو ریلیجیس ماینورټیز مذهبي اتیاتونه هغه ته کافی وخت نه ډېر زیات دشواریانو مخه ده، کافی حمله پاغې شوې دي. حکومت چې کوم دی نو هغه دې طرف ته خاص توجه نه ده ورکړې، څنګه چې باقي کیسونه یې هغه عمده غسې نظر سره دې تم ګوري، خاص کر هزاره کمیونټي باندې چې کم حمله کیږي او هغه کې څه کمی نه ده راغلی، نو هغه ډېره زیاته د تفتیش خبره ده. او داسې هم دا نور اٹیکس چې دي دا خو پکې کافی نما سنگینو، ځکه چې د قتل صورتحال اختیار کړ، نو دا کافی زمون د پاره د افسوس مقام دی او پکار دی چې حکومت دې باندې فوري اکشن واخلي.
کمران صاحب، څه ګوره چې دې تر شا څه عوامل کېدای شي چې دغه راز بدونه زیاتېږي؟ څنګه چې تاسو ویلې
ګوره جی، اغیر خو اخو یو بیل دغه دی کنه، خو لکه دې کې اوس کې خو لا دغه کورنۍ هم سن دی ویلي دې کې لا څه بل سن دی شوی، نو په دې باندې دې وخت کې خبره کول نامناسبه ده. خو مو خو دې وخت دا ویلی شو چې یو اکټیویست، سوشل اکټیویست چې چا د ریلیجیس هارمونی خبره کوله هغه حمله شوې ده، او حکومت ته پکار دی چې هغه په دې کې تفتیش وکړي.
ما ویلی چې په عمومي توګه دغه څنګه تاسو وخت ویلی چې په هزاره باندې دغه بریدونه کې هزارګانو باندې دغه بریدونه کې
عمومي توګه باندې
وجه د دې عوامل سری ستاسو په خیال باندې
کومه چې ضروری خبره ده هغه دا ده چې دومره حمله وشوې دې نه پس حکومت هغه ته څه تحفظ ورکړي؟ دا خو یو ډېر لوی بحث چې پاره مونږ کوو چې دا داسې وشو، دا داسې وشو، دا داسې وشو. خو اصلي خبره چې کومه منه خبره ده هغه مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکول او دا د حکومت ذمہداری ده.
ستاسو په خیال حکومت ته څه ګامونه پورته کول پکار دي؟ څنګه تاسو ګورئ چې دغه اقلیتونو تحفظ به څنګه یقیني شي؟
ګوره جی، لومړی خبره خو دا ده چې کم ترسو پورې حملې شوې دي چې هغه دغه تفتیش ترسو نه پوره کیږي او هغه خلکو باندې اکشن نه کیږي، نو دا به عمدغه سي ډیریږي. مطلب دغه خبره خو دا ده. دویمه خبره دا ده چې کم داسې ګروهونه دي چې کم دا ټارګټ کوي چې دغه خلاف کاروایی وکړي شي.
او تاسو مذهبي انتها پسندې ته څنګه ګورئ چې آیا دغه هم عوامل کېدای شي څنګه؟
او جی بالکل ده، خامخاله.
د پاکستان د بشري حقوقو یو کمیشن یو مشر کامران عارف سره تاسو مرکه اوریدله.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې فاټا اصلاحاتو بل د پاکستان قومي اسمبلی په خپل نه بلکې لبلې خوا پرې منظور کړل شوی دی، او حکومت او وزیرانو دا منلې ده چې د فاټا انضمام د دوی د رائے او حقایقو پر ضد دی. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې له هغه وروسته یوې خبري هونډې ته کړې دي چې د پاکستان له قومي اسمبلی او د خیبر پښتونخوا له صوبایي اسمبلی نه له منظورۍ وروسته د پاکستان ولسمشر د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده لاسلیک کړه. پدې اړه نور حال پدې رپورت کې اورو.
د نهه په مازیګر په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډه تا د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن اویل د فاټا په معاملې چې کوم رویه خپل کړی شوی نو هغه د پاکستان پر راتلونکو ډیر منفي اثرات اچولې دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د صفان وزیر عبدالقادر بلوچ ورته باور ورکړی وو چې فاټا به د خیبر پښتونخوا برخه نه جوړوي. د نوموړي وینا وا چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم ته ویلي ول فاټا د خیبر پښتونخوا برخه په جوړولو سره د افغانستان لخوا مشکلات را مخې ته کېدې شي، او بل منزورولو نو ورستو په چلی رساتو کې دننه د افغانستان لخوا پرې خبرګون مخې ته راغی. د نوموړي وینا وا یو داسې بل چې صرف د فاټا نه متعلق وو، پکې پاټا او د بلوچستان ځینې سیمې هم شامل کړې شوې دي، او د ځای اولس اندېښنې لري کولو په غیر دا بل پاس کړې شو، او همدا وجه ده چې د پاټا خلک د دې هر شي خپل منتخب استازي سیموار ګڼي. د پاټا نه منتخب استازو لپاره کار وو چې خپل اندېښنې په دغه بل کې ترمیم په صورت کې شامل کړی وي لبد مرغه داسې ونکړل خو ولس هم دومره ساده نه دی چې په دې هر څه نه پوهیږي. د ذکر دا چې د فاټا اصلاحاتو بل د تیر زیارت په ورځ د پاکستان پارلمان او د جمعې په ورځ سینیټ منظور کړی وو او د ګل په ورځ صدر ممنون حسین هم لنډمهاله انتظامی امر لاسلیک کړو چې تر مخه به یې د قبایلي سیمو چارې تر هغه وخته پر مخ وړل کیږي تر څو چې مرکز او خیبر پختونخوا صوبه په بشپړ ډول په دغه سیمو کې د نظام چلولو لپاره د انتظاماتو جوګه شوي نه وي. د آل فاټا سیاسي اتحاد پخوانی مشر نثار مومند وایي قبایل نور د پخوانی نظام لاندې ژوند تیرولو ته تیار نه وو او د ډیرو قربانیانو وروسته ورته خپل جایز حقونه ورکړی شول.
پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او اسټابلیشمنت په دې خبره باندې ورسېد چې د فاټا عوام غواړي چې هغه د خیبر پاتې ځي. تر مولانا صاحب هغه خبرې چې دی وایي چې سره په نور حالات داسې یو د افغانستان خبره کوي نو آیا مخکې نه د پاکستان نشانه وه چې د پاکستان نشانه نو باید چې افغانستان ته هغه اعتراض نه شي. دومره دی چې دغې خلکو باندې کوم ظالمانه جابرانه قانون لاګو هغه تور قانون اختیار هغه چې اوچت کړی شو اوس به زه عدالت ته تلی شم. ما به څوک بېدې په چیلونو کې نه چې ما کورونه به نه ورانې چې ما به په اجتماعي ګرفتارۍ باندې ما ته انساني حقوق راکړی شو.
د یادونې ده چې جمعیت علما اسلام فی ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اولې ورځې راهسې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي او وینا یې ده چې قبایلي سیمو ته د ځان له صوبې درجه ورکړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د کوزو مومندو په پنډیالې سیمه کې د یوې اوولس کلنې جینۍ د ناموسي وژنې په تور دوه کسان نیول شوي دي. سادیا د شپاړس کلونو په عمر د پنډیالې سیمې یو پنځوس کلن تن ته تیر کال واده شوې وه خو شپږ ورځې وړاندې ورته خاوند طلاق ورکړ. د جینۍ مور پلار له حکومت نه د انصاف غوښتنه کړې ده. وایي باید ککړو کسانو ته د سزا ورکړل شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د وژل شوي سادی پلار عمر په یکون پرس کلب کې د پرس کانفرنس په دوران د سادی پلار لطیف وویل
کامل خاوند لکه ما لرو عمر ول د سکال دی او داغه پچا په منو سکال عمر هغه دی یو کاری د وانه وشو نو دا با لا او رات لا دا و بیٹا لګلا ما چې بچیا هغه کور دی نو اخیرا کې ما ته په دې اخیرا کې ما ته ټلیفون کوچ دادا پښمنه چې چې دادا زه ضرورت ما او زه ما له طلاق راکو او زه ضرورت ما هر ما دارم.
د سادی مور بیبی وای چې اولی د هغې لور ته طلاق ورکړو او بیا چې کوم مهال د هغې لور یوازې په غرونو کې د هغوی کور ته روانه شوه نو ټوله ورځ یې مزل کړو خو وژون کې ورپسې راغلل وینول او بیا یې ووژله.
نو چې ما ستاخن منځ نو ټیم فلیو ټلیفون وکړ چې زه خانه غره کې ما په سرا شي چې کی باید د کور راوتی او تګي ما او نشم درته لاندې کړای ما او لاندې کړه وګور کې است یو ما په ځان ما ورځو چې زلې عالم مزدای بیا چې تا کړی ودانه وا دای بول د بسپیغې نه د ایستاره کړي دي جرګوالو د وچ مونږ جماعتو دغه پورې به تاسو نه وجدي چې مونږ جماعت هغه هغه تم نه د پرخي بس چې دوی راتله دای بجري وبي.
د سادی مور بیبي وای چې د هغې ولونوي او یوي زوی دی خو سبقونه نه وای ځکه چې غریبي ده او د سادی پلار په پنډي او کشمیر کې او کله کله په سیمه کې د غرونو نه د کاڼي وستلو مزدوري کوي.
پنځه ورځې د غره کې ځي سبا ثبوت جوړو ثبوت یو څه جوړ نه کړم مزدې نه په ایستل دي د سزا ملي او شي د داخ بدندن او سبا کې
لدی ورستو می د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ لوور سب ڈویژن توصیف خالد سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې مرکزی دو ملزمان نیولې شوی.
26 تاریخ باندې چې داسې آلر کلینګ یو کیس شوی د تحصیل پټیالی کې او پرون مونږ چې کوم دي دو سسپیکټ چې کوم دي کې د چا باندې داوا دا مونږ گرفتار کړی دي. باقی نور کسان هم هغه داوا کې شامل دي او هغه گرفتاري لپاره مونږ چاپی وکړو.
د سادی قبر د کوزه محمود د اقرب ډاک په سیمه کې په یو شاره ادیره کې دی چې ور باندې د کیکرانو ازغن شنې لخت ایښودل شوی. د سادی مور پلار د حکومت نه انصاف غواړي او وایي چې باید ککړو تنانو ته سزا ورکړی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جنوبی وزیرستان په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خوره شوې ده. ځایي اوسیدونکي وایي ګڼ شمېر ماشومان ترې متاثره شوي دي. دوی په سیمه کې د طبي سهولتونو د نشوالي خبره کوي. وایي چې باید حکومت د دوی غم وکړي او سیمې ته د طبي عمله سره له دوایانو زر تر زر ولیږي. پولیټیکل چارواکي وایي اوس یې په ستونزه خبر شول نو ضرور به ورله بندوبست وکړي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال اورو.
د سولي وزیرستان بو بارډر شهرانه او شک توی په ډیرو کلیو کښې د شهري رنځ لګېدلی د مخنیوي د پاره یې هیڅ بندوبست نشته دی. د سیمې یو اوسېدونکی کلات خان وایي کلات خان دا هم زیاتوي خوردون میں چھ دسولی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان خبر کا چھ دا خلق دے بے غمہ شی جغی راورا سے دا زد دوی د غشتنه په مطابق اوس انتظام اور تکاون
اول وز تاسو شکریہ دا کوم چې تاسو په بیچاره تمو ته دا خبر ورسې دا او دې سیریس خبر دا تا خدا وجه دې په سلام نه تر سوالي او په فوري تور چې نه کوم په دې باندې اوس دې سرجن ما وړم دا چې مم را وړم چې دې نو سا دا کوم اویلیبل دی میډیسن کوم اویلیبل دی نو فوري تور باندې ټیم نه پدې کې جوړو او ان شاء الله دې تشکیل وکړو سره
د دغو سیمو اوس دونکو دا هم وویل چې د سیاحت د محکمې عملا سره د دوایانو څومره زره ورسېږي دا مره بشاوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے او لیدلے شئ.
د خیبر پختونخوا په بټخیله کې د یوې کورنۍ درې غړي په دې سربیره تعلیم حاصلوي چې په سترګو نه ویني. دوی وایي تر ټولو مشکل وخت یې هغه وي چې امتحان ورکوي، خو دوی بیا هم په ځان باور او د ښه راتلونکي هیله لري. د دې کورنۍ په اړه نور تفصیل بوریوال کاکړ دروروي.
د خیبر پښتونخوا د بټخیلی د دې کورنۍ په درو ړندو غړو کې دوه په پېښور پوهنتون او بل د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې د شپاړسم جمعات زده کړې ترلاسه کوي. په دې درو کسانو کې یو اماد یوسفزی نومیږي چې په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوي. نوموړی د دې ترڅنګ د پاکستان له سرکاري راډیو او انګلیزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایم سره هم کار کوي. اماد یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دوی دوه ورونه او یوې تره دی چې پیدایشي له نظره محرومه دي. اماد وویل له نظره محرومي یا د تعلیم د ترلاسه کولو په وړاندې خنډ نه دی جوړ سوی. د خپلو زده کړو د سفر په اړه وویل
کم نارمل زمونږ سکول چې وو ګورمنټ های سکول زمونږ د علاقې بټخیلی الته ما خپل ایجوکیشن دغه سینه کنټینیو وساتو او بوکس په ما لا ریکارډ راتلل. یو اداره و پی پی بی آډیو ورلد اسلام آباد کې د اداره و نو هغه به ما له بوکس را لیږل. هم په دغه طریقه ما خپل بی هم کمپلیټ کړه د ګورمنټ ډیګری کالج تانی نه او بیا زه کمپیوټر کورس له لاړم ځکه چې هایر ایجوکیشن بیا ماسټر بوکس د پی پی بی آډیو ورلد سره نه خو اویلیبل وو نه دا هغوی د بس خبره وه.
اماد یوسفزی له پوهنتونه ګیله کوي او وایي چې دوی د ړندو کسانو لپاره د کمپیوټر د کتابونو سهولت نه دی ایښی.
زمون اگزام ټایم کې ډېر زیات مشکلات وي ځکه چې خلک د خپل سټډي کوي او د هغه به تیارو کې او موږ د هغې سره موږ له رایټر هم کتل وي. دا یو ډېر ګران لمحه وي نو کالج لیول پورې خو به دا وه چې زمونږ علاقه به وه نو بیا هم دومره څه تعلقات وي خو چې یونیورسټي ته کله زه رالم نو هغه بیا ډېره ګرانه لمحه وه.
نوموړی هوډ لري چې پر مخ به ځي او د نابینا او غریب ولس لپاره به کار کوي.
زه خو دا غواړم چې زه په پارانفیر ګروپ کې زه سلیکټ شم او پارانفیس کې د پاکستان خدمت وکم او که دغه نه نو ایز اے ټی وی اینکر دیسی ایشوز اجاګر کم چې مونږ پیس کوو خو هغه اګنور کیږي. غټ خواهش می دا دی چې یو ارګنایزیشن ویلفیر ارګنایزیشن جوړ کم، اول د خپل کمیونټی مدد وکم او داغی نه پس د ټول هغه خلق چې کم زپلی شوی غربت زپلی وی.
اماد یوسف زی ویل د پر ټول مازورانو ژغ کوي چې حوصله و نه بایلی بلکې زده کړې وکړي او پر ځان باور ولري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د ماسپخین یو نیمه بجه وشوه، لنډ خبرونه له فرخنده اسد نورو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي دوی د هیواد زیاترو لویو سیاسي ګوندونو ته د دوی د خوښې انتخابي نښې ورکړي دي. الیکشن کمیشن وایي دوی ته د 78 سیاسي ګوندونو لخوا درخواستونه راغلي وو، په دغو کې یو اویو ګوندونو ته ته هغه انتخابي نښې ورکړي دي چې لوړاندې د تیسره وي. په پېښور کې 13 ورځ نامعلومو وسوالو په ډزو کې د سیک ټولنې یو وتلی ټولنیز مشر او سوداګر وژل شوی دی. 250 کلن چرنجیت سنگ په خپل دکان کې چې د پېښور ښار په سکیم چوک کې دی وژل شو. په ټولنیزو رسنیو د بشري حقونو فعالانو د هغه وجنه په سخت ټکو غندلې ده. د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمان ویل دي چې فاټا اصلاحاتو بل کامی سملې په خپل نه بلکې د بلې خوا پرې منظور کړی شوی دی. پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمان ویل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د سفران وزیر ورته باور ورکړی وو چې فاټا به د خیبر پختونخوا برخه نه جوړوي. نن سهار د افغانستان د لوګر د مرکز پل علم ښار کې د پولیسو په لومړۍ امنیتي حوزې موټر بمی برید شوی چې پکې درې پولیس وژل شوي او څلور پولیس او اته ملکیان پکې ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیه قمندان ویان شاپور احمد سي مشال ریډیو ته وویل په پیښه کې ککړ درې واړه بریدګر هم وژل شوي دي. په کیف کې پولیس وایي یو روسي خبریال چې یوکرین ته د سیاسي ځورونو له وجې تښتېدلی وو وژل شوی دی. د یوکرین وزیر اعظم د دغه پیښې تور په ماسکو پورې کړی. یوکرایني چارواکي وایي خبریال ارکاډي بابچینکو پرون په کیف کې د خپل کور مخې ته په ډزو وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړ چې د شمالي کوریا یو تر ټولو لوړ پوړي چارواکي نیویارک ته پلار دي. چې د ولسمشر ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ممکنه سرمشریزه په اړه خبرې وکړي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې پکې به په اسرائیل د فلسطینی راکټي حملې په اړه خبرې کیږي. دا غونډه د امریکا په خواست رابلل شوې ده. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس په تاسو هفتوار ادبي پروګرام د مشال رادیوي مجله واوري چې نجیب عامر یې تاسو لپاره تیاروي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډوی مجلې قدر منو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړي دي. نومیالی هنرمند جمال شاه وایي غواړي د ډرامو او فلمونو لارې د پښتنو سوچه کلتور نړۍ ته وخایي.
خدا دې چې پښتو فلمونه ډېر امکانات لري. که ښه فلمونه جوړ شي په پېښور کې به هم ښه خلک ګوري. دغه شان چې کوټه کې په افغانستان کې په سرمدي په ګلف کې یا په یورپ کې
د جلال آباد یو عکاس د امریکا د سفارت لخوا تر سره شوی عکاسې مقابله کې لومړی جایزه ګټلې ده.
ټول افغانستان په کچه یو عکس لومړی مقام ګټه چې خوشبختانه هغه زماره هغه پکې.
آیا خبرې په خوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما به اوس ټلویزیونی پروګرامونه جوړوي؟ د زما د افغانستان کتاب یو بل برخه هم درته وړاندې کوو. اسلام آباد کې د پاکستان نېشنل کونسل آف آرټس مشر او نومیالی هنرمند جمال شاه وایي
وړي د پښتو ډرامو، فلمونو او کلتور ته وده ورکړي. د نوموړي په وینا د فلمی صنعت د پرمختګ لپاره باید نوې سینماګانې جوړ کړل شي او د فلم پروډیوسران دې هم د معیاري فلمونو جوړولو هڅه وکړي. له جمال شاه سره د مشال لډیو خبریال سراج ظهیر مرکه کړې ده. مرکه د جمال شاه په غږ پیلېږي.
دا پښتو فلمونه سیدی زه خو خپل فلم نور ته وایم دا پاره کې د پښتنو یا د پښتنو د خو خبره وینه اگر سره انتهایی بیکاره معیار انتهایی کمرشل تر انتها نه تیر کمرشل فلمونه دي دا چې په هغه کې بے حیايي ډیره زیاته ده. کسانسته پکشه اسی مطلب یو زما په نظر کې یو مسخره ده. زه د فلم نه وایم اگر سره خدا دې چې پښتو فلمونه ډیر امکانات لري که ښه فلمونه جوړ سي نو زه دا وایم چې په پېښور کې به هم ښه خلک ګوري، د کورنیو خلک به راځي ګوري، به ځوانان انجونې مطلب مشرانو دا دا ټول به ګوري پښتانه. دغه شانتي کوټي کې په افغانستان کې په سرمدی په گلف کې یا په یورپ کې
زماده خبرې مطلب ممتاز دا و چې تاسو خو په یو اعلی خوده باندې ناسې تاسو خبرم اور دل کېږي په حکومت کې په هر ځای کې نور دې د مخنیوي یا د دې د خوالي د بار تاسو ته اقدامات یا څه خبره ول غواړي یا کړم دا
حکومت شه دی خدغه کول سي سي ټکسونه کم کیا نور د سیالات بهتره کی کار خود پښتنو دی د پښتنو فلم سازانو شي هغه شو فلمونه جوړ کی شو لیکوالو ته ورسی شو کیسه ولیکي او بیا شاده کاران شو موسیقي شو د پښتنو چې کوم ژوند دی دا وخت دا ژوند ترجمانی وسی د پښتنو پښتانه چې د کوم زیاره تیریږي کوم مشکلات نه تیریږي د دې اکاسی پکشي وي نو په دې خود څوک دغه مطلب په دې کې خود ګورنمنت سره کومک سي دغه په کار نه دی سره دا هم به مشکل وکړو.
سب دانه تو چې تیسر چې کم دی دا یو وخت ډیر زیات هم په کتل په کراچی کې ډیر زیات وو، په لاهور کې بم وو، ممکن په پېښور کې هم وي. اوس دا هغه دوه رول کم شوی دی نو پینسی د تھیټر د راجوندی کولو د پاره چې پاره کې پښتو وي بل جب وي بل جب وي دا هغه د پاره اقدامات په نظر کې لري.
مشتر کال د تھیټر فیسټیوال کړیو پاره کې پښتو ډرامه وو دا کال به هم کوو په پی این سی اے کې تھیټر ډیر کیږي نن سبا دا بلکې پرون هم یو تھیټر پلے وا هغه به دولسم دیالسم باندې بیا کیږي. دا تیر میاشت پله پسې تھیټر پروډکشنز راغلي دي او راتلونکي فیسټیول کې به بیا موږ کوشش دا وی چې د اردو سره سره ټول ژبې سي دي پښتو بلوسی او براوی او دا ټول د دې ترجمان تھیټر ګروپس راسي او دلته د بازي وکي.
جمال چې څه وتاه سو د میوزیک د موسیقي خبر وکړه لا د ډرامي خبر وکړه د فلم خبر وکړه لا تاسو یو بل آرټ ته چې هغه پینټینګ دی هغه دغه دی نو د دې د چراغ لري تاسو مصروفیت به یقینا ډیر زیات شي وي نو دغه اړخ ته فلم ته ډرامي ته یا میوزیک موسیقي ته دې ته څنګه وخت ورکوي؟
زه خو بل کار کوم نه یا دا کار وی یا خپل کلیک وی ک انزور وی ک موسیقي وی. البته دا چې فلم تیاری وز کوم یو بل فلم جوړوم خدای کول باقي کې به موسیقي ضرور وکوم او پاته سو دغه پینټینګ او سکلپچر دا کار روان می زه کوم.
نو اوس چې تاسو کوم فلم بیا تاسو خپل دی او کنه
دا زما خپل فلم دی
نو
د دې لکه موږ ته تاسو لګا دا چې دا د پاکستان فلم انډستری په اړه کې دی او د فلم د ریوایول د جدوجہد کیسه ده. اسی و کامیډی ده، میوزیکل کامیډی ده او په د لاهور فلم انډستری په اړه کې ده. سیالته په سټوډیو کې یو څه خلک راټول شوی دي فلم جوړول غواړي یو شو فلم خو یو داسې طاقت دی چې هغه نه پرېږدي. دا هغه طاقت سترګې په دا سټوډیو باندې جوختې دغه شوي دي چې دا سټوډیو یو رنګه ځان ته کې لاستې کې او ډیر لوی مال ځینې جوړ کی کمرشل. نو دغه کوشن مبارک دی دا فلم نوم دی کٹ. دا په اردو کې وی کٹ سې دی دا فلم میکنګ په اصطلاح کې ایکشن وی یعنی شروع او کٹ یعنی ختم.
ٹھیک دارد وای چی دلت تاسو یه نو دپختو دپختانه کم چی نوی کل دی زوانان دی نو داغی رو جهانات تا داغی شوق تاسو که گوری چی دادی فن سره شوق شاگا که دا پینٹنگ سره بی یا دا موسیقی سره بی یا لیکوالی سره بی یا دا شاعر ادیب تاسو دا راتنو که دا زوانان سنگه گوری دا پختانو خاص طور بانی
دا ځای چې دی لکه ما چې اول در ټول سی یوازې د پښتنو د پاره نه د ټولو د پاره دی زما خپل کوشش دا وي چې پښتانه په خاصه زه دغه کومه انکرج کوم اوسلا افزایي ور وکم نو اکثره پروګرامونو ته راځي په تھیټر کې هم ډېر پښتانه الکوان دي نجونې دي موسیقي ته هم راځي دغه سی پینټینګ کې بشمار دي د کوټې د بلوچستان هم دي د کیپ هم دي کوشش مدا وی سی اورنگ دا خلق دغه کو مطلب ددی سره سره دا نورم ټوله یوازې پښتانه نه
کچری ددی خلکو د ځوانانو مونږ به خاص تر چون کې تاسو په خپل پښتون یې او ډېر د پښتنو لپاره کار کړی دی او زمونږ فوکس په پښتنو باندې نو کچری یو پښتون زلمی راځي او تاسو نو راهنمایي اخلي په کاغه په میوزیک کې وی کاغه په پینټینګ کې انځورګری کې وی یا په ډرامې په فن په حوالی وی نو تاسو به تا لارښوونه کوي
ولی نه خود به کو ضرور ناست تر دا پاره
سب پیغام بده پختنو زوانان و تا نوجوانان چی کم دی راتون که نسل چی کم دی اگه دا بس پیغام برکوی
پختنو زوانان تزده آوه ما چی دا خپل جون سی دی اگه دیر دی بای چی پسنجدگی تیر کی و خپل پا حالاتو دی بای چی خبر سی پشتانا و کم حال کی دی سیمه پتسا حال دا اقتصاد پتسا حال دی کلتور پتسا حال دی دا کم ستونزی سی دی پا دی په داستونزو ځان خبر کی او بیا دل دا دغه ستونزو ختمولو د پاره ملا وتړي او هغه یوازې په اډول کې دل سیس دی ول ځان پوکي ولی پوه سي دا لکه باچا خان سي وای رڼا ده او دا دام رڼا سي دا پښتانه ځوانان پوسي خپل په مسائل خپل په امکاناتو نو بیا به دي شفه سلیم کولې سي د ژوند لپاره
داو نو میاله هنرمند جمال شاه چې ویلی غواړي د معیاري پښتو ډرامو او فلمونو د خبرولو لپاره کار وکړي د امریکا اوسنۍ ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خوا د تلویزیونی خبرونو ویاندو پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما بیا اوس غواړي تلویزیونی پروګرامونه وړاندې کړي نتفلیکس اداره چې تفریحي معلوماتي او سیډنیز پروګرامونه وړاندې کوي د مای په 28مه ویلي چې د باراک اوباما او میشل اوباما سره یو تړون لاسلیک کړي چې تر مخې به هغوی ورته تلویزیونی پروګرامونه برابروي په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه اعظمي په راپور کې
د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما له نړیوالې تفریحي نړۍ نتفلیکس سره د خبرونو د چمتو کولو یو قرارداد لاسلیک کړی دی په دې لار کې به د اوباما میرمن میشل اوباما هم له خپل خاوند سره ملګری وي نتفلیکس د مې پر 28مه په یو اعلان کې وویل چې له میشل اوباما او باراک اوباما سره د ډیرو کلونو لپاره یو داسې تړون لاسلیک کړی چې تر مخې به هغوی ورته د سکریپټ لمخې یا بغیر له سکریپټه د پروګرامونو لړۍ او ډاکومنټري فلمونه او فیچرونه جوړوي باراک اوباما رسنیو ته ویلي د خپل حکومتي عهدو پر مهال هغه او میشل د ژوند د بیلابیلو طبقو له خلکو سره کتلي او راشه درشه ورسره کړې ده همدا د چودي دواړه اوس په دې زیات خوښ دي چې له نتفلیکس سره کار پیلوي میشل اوباما وایي هغه او باراک اوباما تل پر خلکو د اغیز شندلو او نړۍ ته د یو جلا نظر کتلو د کیسو په ویلو باور درلود نوموړی وایي هغه کیسې چې دوی له خلکو سره شریکول غواړي نتفلیکس ورته دریز برابروي نتفلیکس چې نږدې په ټوله نړۍ کې خلکو ته د اعلی معیار تفریحي پروګرامونه وړاندې کوي تر دې وړاندې هم له مهمو شخصیتونو سره د پروګرامونو د جوړولو او وړاندې کولو لپاره تړونونه لاسلیک کړي دي خو له اوباما سره د دوی تړون به شایي یو له وروستیو او لویو تړونونو څخه وي د نتفلیکس یو لورپړی چارواکي ټیټ سرنډوس ویلي باراک اوباما او میشل اوباما دواړه د نړۍ د معزز جوړې په حیث په ټوله نړۍ کې شهرت لري او پر دواړو باور کیږي چې د هغو خلکو کیسې د نړۍ مخ ته راوړلی سي چې په خپل ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره هڅې کړي دي نوموړي زیاتوي دوی ویاړي چې اوباما او میشل د خپل پروګرامونو د خپرولو لپاره د نتفلیکس دریز غوره کړ د امریکا پخوانی ولسمشر لسپین مانی څخه تر رخصتېدو وروسته هم فعال ژوند لري او کله کله په رسنیو کې هم ښکاره کیږي نوموړی د نتفلیکس په یو شو کې د ډیوډ لیټرمن لومړنی میلمه و دا شو زما میلمه د پیژندګلوي محتاج نه دی نومیږي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د روان کال په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وړاندوینه کړې وه چې د نیټفلیکس او د اوباما کورنۍ ترمنځ د خپرونو د جوړولو لپاره تماسونه نیول شوي دي. رویټرز اژانس د مۍ پر 28 په یو راپور کې لیکلي چې اوباما او میشل به د هایر ګراوند پروډکشنز تر چتر لاندې پروګرامونه جوړوي. د تفریحي نړۍ پوهان ګڼي چې له نیټفلیکس سره د اوباما او میشل تړون د یادې تفریحي ادارې د مشتریانو شمیره لا پسې زیاتولی سي. نیټفلیکس وار لمخي په نړۍ کې میلیونونه مشتریان لري.
واموریدل چې په خوانی امریکای ولسمشر باراک اوباما به اوس نیټفلیکس ته ټلویزیونی پروګرامونه جوړوي. هلته په کابل کې د امریکا سفارت معلوماتي مرکز د 2013 کال د اکاسۍ ملي سیالي جوړه کړې وه چې د افغانستان له ډیرو ولایتونو اکاسانو پکې ګډون وکړ. د سخت کال د اکاسۍ د سیالۍ عنوان و سوله او خپلواکي. لنکن خوانیز مرکز چې د امریکا د سفارت د چتر لاندې کار کوي د مې په 28 اعلان وکړ چې دا جایزه د جلال آباد یو کاس محمد انور دانشیار ګټلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې او په سر کې مو د دغې سیالۍ په اړه پوښتلې ده. هغوی وایي
چې د هر ولایت نه کسانو پکې ګډون کوي د ټول افغانستان په کچه یو وخت لمړی مقام ګټه چې خوشبختانه هغه زماره هغه پکې د دې مسابقې عنوان اصول او ازادي د اکسونو پیغام باید اصول او ازادي وي چې د دې ترڅنګ بیا هغه مسلکي ځانګړنې باید ترودلې. د ننګرهار په کچه جمعه وخت لمړی راغی بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په کچه چې یو وخت ټول افغانستان د پاره انتخابېدو
تصویر دی
حال کې د مازیګر محل دی د ماشومان په یو محلي لوبه چې خوسی ورته وایي هغې باندې بوخت دي. معمولا ورزش د سولې او پیغام لري او دا کوچنیان په یو سولې د فضا کې لګیا دي خپل هغه محلي لوبې او ولسي لوبه د خوسی هغې باندې بوخت دي.
سید دې عکس د اخیستو لپاره مو څومره مهنت کړو او دا سوژه څنګه ذهن ته درغله چې دا عکس به زه وباسم په دې سوژې سره او په دغه وخت کې او د ماشومان طبي راغله کنه تاسو ورته چې دا سیاک ټوکې
د دې عکس کیسه ډېره جالبه ده. موږ یو ورځ مازیګر مهال یو بل عکاس ملګری هم راسره وو دې سیمې ته چکر ته تللي. د سیمې غاړه د ډېر ښه ماحول ده نو چکر ته تللي ولته ناست چې له ډېر لرې ځینې پام شو دلته کوچنیان لګیا دي ساتیری کوي. لمر هم نور د عکاسۍ حالت ته تلی چې باید د عکس اخیستلو وخت نور نو زه د خپل ملګرو نه رابیل شوم چې پټ پټ رالم موټر نه کیمرا راوخت ځان مې ماشومانو ته ورسو. کله چې دلته لاړم نو د ماشومانو لا خبر نه ما عکسونه اخیستل ترې چې په همدې وخت کې ما دغه عکس هم اخیستی وو. چې کله کور ته رالم کمپیوټر ته مې عکسونه واړو قدم چې یو دا یو بل عکس هم خدا پکې ټول نه ښکلی راغلی.
دا عکس ما په کومه کیمرا واخیسته؟ په موبایل مو واخیست کنه کومه خاصه کیمرا مو؟
نه دا د پروفیشنل کیمرا ده نیکون ډی شپږ سو هغه باندې واخیسته.
صحیح. او د مقابله ته د لګلو پروسیجر سو څومره خلکو بستا سو په خیال په دې مقابله کې برخه اخیسته؟
د امریکا سفارت اعلان د مخې هغه چې کوم اعلان کړي هغه وایي چې تر سلو ډیرو اکاسانو په دې کې ګډون کړي وو د سلور د ولایتونو نه. پروسیجر دا چې هر چا به دغه عکسونه د خپل ولایت مربوطه د دوی هغه نمایندګۍ ته لیږل هغه یو مرکز لري د لینکډین په نوم. بیا لومړنی انتخاب هغوی کوو د ولایت د عکسونو نه د هر عکاس یو یو خاص مرکز ته لیږل په هغه ولایت کې چې هر چا ګډون کړی وو. بیا په مرکز کې له دغې د هر ولایت دوه درې عکاسانو عکسونه راغلي وي او په انتخابېده د دې ولایت د ښه عکس په توګه نه د دې پروسې نه وروسته بیا د ټول افغانستان په کچه یو عکس خاص انتخابېده چې د همدې څلور دېرش ولایتونو د څلور دېرشو هغه ټاپ عکاسانو د منځ نه یو کس انتخابېده. دوی چې کوم اعلان کړی وو په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک کې مو اعلان کړی وو کې ویلي دي چې لسلو ډېرو عکاسانو په دې کې ګډون کړی وو.
سید امریکا د سفارت له خوا دا ډول اعلانونه چې ځوانان په مثبتو کارونو کې دوی بوخت ساتي او داسې مسابقه رامنځته کوي چې پاره کې ځوانان د مثبت لارې نه یو بل سره مقابله کول شي، خنوم ګټل شي، ممکن پیسې هم پکې وي، دا کار تاسو څنګه ګوري دیته؟
دا ډېر ښه کار ده، ډېر مثبت ځوانان د هڅوند لپاره ډېر یو نیک اقدام ده. متاسفانه په افغانستان کې اکاسي هغومره چې په نوره نړۍ کې رشد کړی دومره نه ده پرمختللی. دغه ډول مسابقې به ځوانان او خصوص ټولنې دا نوی قشر دې ته وهڅوي چې دغه مسلک ته مخه کړي. په افغانستان کې ډېر کم مسلکي اکاسان شته، یا په ټوله کې به اکاسان ووایو ډېر دغه مسلک ته کار نه ده شوی او د خلکو د سترګو ډېر اخوا پاتې ده. دغه ډول مسابقې د دې تر څنګ چې هغه کسان چې په دې مسلک کې داخل دي، د دوی تر څنګ هغه کسان چې لا د دې مسلک په ارزښت نه پوهېږي، هغوی ته هم یو ډول میسج رسوي چې په افغانستان کې د اکاسۍ په نوم یو هنر رامنځته شوی دی، باید ځوانان دې ته مخه کړي. ذکر د اکسونو ارزښت نسبت نور شان ته بیخي ډېر ده.
نو تاسو په یو مقابله کې برخه واغسته، عکس مو لومړی مقام ترلاسه کړ، څه درکړه په بدل کې؟
تر اوسه پورې د جایزې د ورکړې وخت او هغه کوم ډالۍ چې باید ورکړي شي هغه مشخص شوی نه ده. فکر کوم ممکن د اختر نه وروسته کې.
سید نشار صاحب، تاسو عکاس یاست، د یو نړیوال اژانس سره کار هم کوي او ستاسو دنده ډیره له خطرونو هم ډکه ده. تاسو د پیښو نه پس هغه ځای ته ورځئ، په دې وروستیو کې به تاسو کتلی په افغانستان کې ځینې عکاسان چې وو هغوی له بده مرغه د حادثو سره مخ شول. نو کله چې له کوره ووځئ د عکس اخیستو لپاره، په کور کې درته خلک څه وایي چې مزه لږ وروسته لاړ شه، بل طرف ته ستا مسلک دی چې ته باید زر ځان ورسې، نو دغه کشمکش څنګه انځورولی شي موږ ته؟
بدبختانه په دې وروستیو کې خبریالان په افغانستان کې د ښکېلو خواوو هدف ګرځېدلي دي، چې دې زموږ په کار باندې هم ډېره بده اغېزه کړې. د خبریالۍ کوښښم باندې نه یوازې د خبریالۍ کوښښم باندې، بلکې په عادي ژوند کې زموږ ډېره بده اغېزه کړې. زه اوس په هغه ډول چې پخوا به د عکاسۍ لپاره په ډېره خوشحالۍ او په ډېر جرات سره وتم او غوښتم چې د ښار نه د باندې د خپل ولس هغه کلتوري کارونه، د هغوی ژوند، د هغوی مشکلات، دا شیان په انځور کې راوخلم، اوس هغه کار نه شم کولی. د کورنۍ دخوا که څه هم ډېر فشارونه ځکه نشته چې زه ډېر کله دوی نه خبروم چې زه چېرته ځم، د څه شي پسې ځم، خو چې کله راشم بیا راته پکار هم یو ډېر کله راته وایي چې دغه سیمو ته مه ځه. خو زه د مسلک مجبوریتوب په خپل ځای، خو زما دغه خپل مینه همدا ده چې زه د دې وطن په شیم، زه باید دا کار وکړم. که زه یې ونه کړم بل څوک یې ونه کړي، بل څوک یې ونه کړي، بالاخره به دا وطن څوک جوړوي. دا وطن د هرې برخې کې ضرورت لري ځوانانو ته. زه به هڅه کوم دا خپل مسؤلیت ګڼم، که هر ډول شرایط وي باید لاړ شم کار وکړم. ډېر کله خپلې کورنۍ ته هم په همدې خبرو قناعت ورکوم.
او د جلال آباد یو فوټو ژورنالیست محمد انور دانشیار چې د کاسې جایزه ګټلې ده. اوس درته د رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې ترجمه وړاندې کوم. دا کتاب څنګه او چرته ولیکل شو؟ پر زنګو کیندل شوی یو جمله، واړه واړه ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. کومه وسله چې په ژوند کې یوازې یو واره هم استعمالیږي باید ټول عمر په پوخ کې وساتل شي. هغه شیرونه چې ټول عمر زمزمه کیږي د قلم په یو خوځښت سره لیکل شوی وي. لدې اقتباساتو تیریږو او د زما د افغانستان یو بل برخه په شریک لولو چې پکې رسول حمزه توف لیکي. د پسرلی موسم دی. په یو غریزه کلی کې د پسرلی یو مرغۍ سرخیږي. هغه د یو داسې ځای په لټون ده چې د یوې شېبې لپاره هلته کښېني او په اطمینان سا واخلي. بیا یې سترګې د کور پر یو بام برابرې شي، هغه وزرې راټولې کړي او د بام په سر دمه وکړي. په دغه وخت کې د یوې نرۍ لختې نجلۍ نظر پر مرغۍ پرېوځي.
هغه ورور د شال خواره شي او مرغی ونیسی او د کور دننه ویسی. مرغی فکر کوي چې د کور ټول خلک له هغه سره مینه کوي. هغه د تل لپاره په همدی کور کې استوګ نه پیل کړي او د کور په یو پخوانی او لوګین ډک شهتیر باندې خپل ځاله جوړ کړي. کزه خپل کتاب د دې مرغی سره تشبیه کړم نو تاسو په کیسه وای په ژوند کې څومره ډیر ځلې ما د شاعرۍ په اسمان کې د الوت پر مهال چرتونه وهلي او د داسې یو ځای لټون مې پیل کړی چې هلته ځان ورسوم، دمه شم او خپل سا صورت پر ځای کړم. خو نه، تر دې به دا ښه وي چې ووایم زه هغه الوتکه یم چې دا مهال په فضا کې یم او د راکوزیدو لپاره د هوایي ډګر د پاسه سرخیږم. زه غواړم راښکته شم خو د موسم د خرابوالي له کبله راته د کنټرول ټاور یا د څارنې د مینار لخوا اجازه نه راکول کیږي. زه سرخیدل بندوم او یو لوري ته روانېږم. ما چې پر کومه ځمکه کوزیدل غوښتل هغه ډیره شاته پاتې شوې ده، داسې ډیر ځله راسره شوي دي. او په دې توګه ما فکر وکړ چې لاندې په کومه کلکه او ډبرینه ځمکه کوزیدل زما په نصیب کې نه دي. دا مې برخلیک دی چې په ناهمواره او سخته لاره د ډغرو خوړلو سره مخکې لاړ شم. زما سترګې د ځمکې په سر د نوو ځایونو له لټونه ستړي کېږي او د زړه په نصیب مې رسېدلې چې هره ګړۍ نوې او تازه نغمې وزېږوم، د هغه کارګر په سیر چې د سر د پاسه تیریدونکو وریځو ته په غټو غټو سترګو ګوري، یا په هوا کې د ځانو قطار ته لکتو خوند اخلي او بیا یو ښه کلکه په لاسو کې ونیسي او په خپل کار کې لګیا شي. زه هم د هغه نظم په بشپړولو ځان مشغولوم چې تر اوسه نیمګړی پاتې دی. هو بالکل، که زه مې خپل شاعري اسمان هم وګڼم خو حقیقت دا دی چې دا زما لپاره د یو پټي حیثیت لري. دا هغه ځمکه ده چې د یوې د سوکې د لګیدلو انتظار باسي. ما تر اوسه د نصر په میدان کې قدم نه دی ایښی. یو ورځ مې یو خط ترلاسه کړ. په لفافه کې دننه د یوې داسې مجلې د مدیر خط و چې زه یې د مجلې او په خپله د ده زیات احترام لرم. نوموړي د خط پیل په دې ټکو کې کړو: محترم رسوله، چې کله مې خط پرانستلو نو دومره اوږدو لکه د میخې سرمنه چې کلیوال خلک یې د وچولو لپاره پر بام اچوي. کله مې چې خط لوستلو نو داسې چرچر آوازونه کول لکه سرمنه چې له وچېدو وروسته راټولېږي او له بامه لاندې پورته وړل کېږي. بس یو دا کمی و چې په خط کې د سرمنې غوندې بدبوی نه وه، په خط کې هیڅ قسمه وږمه نه وه. مدیر صاحب لیکلی و: پرېکړه مو کړې ده چې د مجلې په راتلونکو څو ګڼو کې د داغستان پر بریاوو، خو کارونو او د ورځني حالت په اړه د مضمونونو یوه لړۍ خپره کړو. زموږ هیله ده چې په دې کې د عامو محنت کوونکو سړو او ښځو کیسې شاملې وي، د هغوی د ډیرو زیاتو حوصلو کیسې، ستاسو د غرنی وطن د روښانه سباوون او د پیړیو پخوانیو روایتو د ذکر سره سره د هغوی پر اوسني ښکلي ژوند باندې هم باید رڼا واچول شي. موږ پریکړه کړې ده چې پر دې موضوع له تاسو پرته څوک غوره لیکل نشي کولی. دا چې په دې موضوع به څه ډول لیکل وشي، په کوم ژانر کې باید لیکل وشي، دا موږ پر تاسو پریږدو. لنډه کیسه ولیکئ، مضمون ولیکئ، خاکه ولیکئ یا لنډ نوٹ چې څنګه مو زړه غواړي هغه سی ولیکئ. که مضمون ټایپ شوی وي او د نهو یا لسو صفو پورې وي نو غوره به وي، او دا باید په شلو یا پنځه ویشت ورځو کې تر موږ راورسیږي. موږ ستاسو مرستې ته سترګې په لاره یو او وار له مخې مننه هم درنه کوو. یو مهال و چې د نجونو ودونه به د هغوی له خوښې پرته کېدل. هغوی ته به بس همدومره ویل کېدل چې ټولې خبرې ترسره شوې دي او اوس به ته د پلانی زوی بستانکی سره ژوند کوي. خواین په هغه وخت کې هم چا دومره مجال نه و چې زوی ته د هغه د خوښې پرته واده وکړي. خلک وایي د ګیداتلی غرني کلي کوم کس داسې هم کړو، نو چېرته د مجلې دغه مدیر صاحب د هماغه کلي اوسیدونکی خو به نه وي، ځکه چې هغه خو زما په باره کې هر څه له مخکې نه فیصله کړې دي. هغه تر دې هم پریکړه کړې ده چې زه به د داغستان ټوله کیسه په نهو صفو او شلو ورځو کې لیکم. زه په دې خبره زیات په قهر شوم او دا خط مې دومره لرې وغورځولو څومره چې ممکن و. څو ورځې وروسته زما د ټلیفون زنګونه دومره په تیزه تیزه وغږېدل لکه دا چې ټلیفون نه وي، بلکې کومه چرګه وي چې د هګۍ له ورکولو وروسته د خپلې بریا اعلان په زوره زوره کوي. ټلیفون د مجلې له دفتره راغلو: هلو رسوله، زموږ خط خو به در رسېدلې وي. هو صاحبه، را رسېدلې. نو د مضمون مو څه وکړه؟ ما ورته وویل: ګورئ، تاسو ته خو زما مصروفیتونه معلوم دي، خبره دا ده چې وخت مې پیدا نه کړ. هغوی په شلګۍ وویل: ګورئ رسوله، تاسې زموږ خبره نه شئ ردولی. زموږ د مجلې تیراژ لسو لکو ته نږدې دی. دا مجله په نورو هیوادونو کې هم لوستل کیږي. که تاسو همدومره مصروف یئ نو موږ به څوک در واستوو. تاسې هغوی ته تفصیلات او معلومات ورکړئ، نور کار به هغوی په خپله وکړي.
هغه چې کوم مسوده جوړ کړی پر هغه یو نظر واچوي چې کوم بدلونونه پکې راوستل غواړي رائے ولې بیا خپل لاسلیک وکړي موږ لپاره ستاسو نوم هم کافی دی. د رسول حمزه توف د زما د افغانستان کتاب د ویبل برخه ترجمه تاسو ورده له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنه تړو نور ډیر مطالب به درته په بل غنه کې وړاندې کړو تر هغه خپل قربان عجیب امر ته اجازه ورکړي د لوی خدای پامان.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.